په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې خرنۍ خبري کې لای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروړو. خبرونه له فرخندې تاسو ته.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتي کې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د یو شمیر خاګونو د خبریالانو اتحادیو په پریس کلبونو ته د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په ورتګ بندیز لګولی دی او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د سیمه ایزو ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړول غواړي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسی. د پاکستان سرکاري رسنیو ویل نوموړي سره با په دې سفر کې سعودي چارواکي او د شاهي کورنۍ ځینې غړي شامل وي. وزیر اعظم عمران خان په نور خان هوائي اډا ته محمد بن سلمان هرکلی کوي. پاکستانی چارواکو ویلي محمد بن سلمان به د وزیر اعظم ولسمشر او د پوز مشر سره ویني او تمه د یو شمیر معاهدې به هم لاسلیک کړي. په اسلام آباد کې د مهمو سرکاري ودانیو امنیت سخت کړل شوی او په سړکونو د وزیر اعظم او ولی عہد ستر عکسونه لګول شوی دي. سبا د ګل پورس په اسلام آباد کې سرکاري رخصت اعلان شوی. بلخوا ځینو پاکستانی چارواکو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د طالبانو پلاوی بعد د ګل پورس په اسلام آباد کې له محمد بن سلمان سره ویني. خو د طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له محمد بن سلمان سره د هغوی د پلاوی کتنه لا نه ده پلان شوی. تیر ورځ د پاکستان د یو شمیر پریس کلبونو د اتحادیو مشرانو دغل ته د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په ورتګ بندیز لګولی دی. دغه خبریالان وایي په ټول هیواد کې د مطبوعاتي ادارو نه د خبریالانو د بیستلو لړۍ روانه ده او وفاقي حکومت یې په اړه هیڅ پوښتنه نه کوي. نو ځکه یې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پریس کلبونو ته په داخلي د بندیز اعلان کړی. د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مشر شکیل قرار په یو ویډیو کې ویلي خبریالان بې روزګاره کیږي او حکومت یې تماشا کوي.
دی وی د اطلاعاتو د وفاقي وزیر اسلام آباد نېشنل پریس کلب ته په ورتګ بندیز لګولو اعلان کوو. په ټول پاکستان کې میډیا کارکنانو استل کیږي خو وفاقي حکومت په دې خاموش دی.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن مشال ریډیو ته ویلي دی له دغه بندیز نه خبر دی. د خیبر پختونخوا حکومت د کلنی امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادلو بندیز لګولې دي. د صوبې د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس په یوازې د استادانو تبادلې د سکولونو د رخصتیانو پر مهال کیږي.
نو اگزام د وجه نه موده ټول ټیچر پوسټنګ ترانسفر ځکه بند کړو چې د سټوډنټانو هغه پړی متاثر نه شي کنه. اور بل مو یو ډیسیژن اوس دا وکړو چې موږ به څورم پوسټنګ ترانسفر وینو هغه به د چټیانو کې بس کو اور اکیډمیک ایئر سټارټ وینو هغه کې به پوسټنګ ترانسفر د یو ټیچر نه کیږي. ټیچر به خپل سکول کې موجود وي.
بلخوا په کوهاټ کې د پرایمری سکولونو استادانو اتحادی مشر طارق محمود ویلي د امتحانونو په ورځو کې د استادانو د تبادلو نه کولو ګام د ستاینې وړ دی خو هغه سکولونه چې پکې د استادانو شمیره کمه ده باید هلته زر تر زره نور استادان برتی کړی شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د روداتو ولسوالۍ اړوند د تورخم جلال آباد پر لاره په موټر کې 10,000 کیلوګرامه چاودونکي توکي نیولي او درې کسان یې گرفتار کړي دي. د ملي امنیت ریاست چارواکو نیول شوي چاودونکي توکي او ورسره نیول شوي درې تنه د فبروري په 14 نیټه په یاد ریاست کې خبریالانو ته وښودل. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل دغه چاودونکي توکي چې د سیمټو په بوجیو کې ځای پر ځای شي وو د ترهګرۍ د فعالیتونو د سرته رسولو په موخه له پاکستانه ننګرهار ته راوړل کېدل چې د ملي امنیت ریاست چارواکو د راپورونو په اساس له درو تنو سره نیولي. بلخوا پاکستانی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې ادارې امنیت شورا ته په یو لیګل لیکي ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري. د فبروري په 15 لیګل شوی د دې لیک یو کاپی نن مشال ریډیو ترلاسه کړی ده. په دې خط کې راغلي چې دغلته ورتونکو طالبانو کې 8 د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات په دې وسله والې ډلې په رسمیت پیژندل وي. مشال ریډیو ته د رارسیدلو معلوماتو تر مخه ملګرو ملتونو د دې لیک اخیستل تایید کړي او د خپل کاري طریقې کار له مخې پاکستان او نورو هیوادونو ته لیږلي دي. تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې طالبانو اعلان کړی و چې د فبروري په 13مه یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او هلته به د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې تهران غواړي د منځنی ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. ایران خای له کلونو راهیسې له سعودي عرب سره په جګړو کې ښکیل پاتې شوی دی. روحانی نن په جنوبي خار بندر غناو کې په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې د منځنی ختیځ د امنیت په خاطر له ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره کار کولو ته تیار دی. روحانی په امریکا او اسرائیلو تور ولګاوه چې په ایرانیانو کې بې اتفاقي پیدا کوي او زیاته کړه چې تهران ان بده دې هوادونو فشار ته ځان تسلیم انکړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي نن په چټاګانګ خار کې د اور لګیدو په یوه پیښه کې د خامې آبادۍ په یوه سیمه کې له 200 څخه زیات کورونه سوځېدلي چې پکې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اور وژنې ادارې مشر علي احمد د جرمني خبري اجانس ته ویلي دا اور سهار هغه مهال لګیدلی چې خلک وده وو. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې شاوخوا 50 تنه ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د اور بریدو لامل د بجلی تارونو شارټ کېدل دي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
موسمیت ته محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور بنو کوټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم و. بنو کې 15 او شپږ، ژوب کې 12 او منفی یو، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم منفی یو ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. ټاکل شوی د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو او پاکستان وزیر اعظم ترمنځ پر کېدونکي ملاقات خفګان ښودلې ده. پرون د بلوچستان په لورلای کې پر اف سي ځواک تر حمله وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې په سیمه کې د نام نیو پیښو د له منځه وړلو په کار کې پاتې راغلي. په پاکستان کې د خبریالانو یو شمېر مرکزونو د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودھری په ورتګ بندیز لګولی دی. د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مشر شکیل قرار دغه اعلان پرون پر ټولنیزه میډیا وکړ. او په اورګزو کې د ماموزی کام خلک وایي نه پوهیږي چې کډوال پاتې شي او کنه خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شي.
د خل دو خبرو کې هغه ګیر دي چې مو لاسو نه شو تلاشو اځه رته کور نشته.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې ټاکل شوی د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته ورسی. نو هم له اسلام آباد را سره خپل خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله تاسو ته سړی مشو وایو او کراته وایي چې محمد بن سلمان خو به درغلی نه وي، در رسیدلی خو به نه وي، یا څه چارواکي څه وایي چې څه وخت به دی یعنی ضرور سي؟
میرے مولانا بچا سے دا سعودی شہزادہ محمد بن سلمان چکم دے اغا خو اوتا ویلا کدل چنن مازیگر ما خام پورے چکم دے اغا با پاکستان تر رسی گی. دا حکومت لخوا دا نموری در آتا گو وقت ندے خود نشوے چی سا مقررہ کم وقت دے چی باغ وقت والی بار آرسی خونن دو مختلف پلاوی چکمو اغا دا سعودی عرب نراغلن یو سحر او یو وسم تقریبا یو سات اولان دے په دو دو خصوصي الوتکو کې دا نورخان ایرویز ته راورسېدل. سارانه پلاوی چې کوم هغه په 14 کسانو مشتمل و. دویم پلاوی چې کوم هغه د 15 پورې چې پکې خبريالان او نور ځینې سرمایه کاران چې کوم هغه راغلل. نو دا ټاکل شوی چې محمد بن سلمان چې کوم دی هغه هم نن ویل کېږي چې نن لږ وخت وروسته اسلام آباد ته راورسېږي.
صحیح.
هغه لپاره انتظامات ټول کړی شوی دي، او وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه په خپل نور خان یې بیرته ځي. نوموړی چې کله راول سي نو د یو شتو په سلامۍ وروستو عمران خان چې کوم دی هغه سره یو ځای برازي دی، د وزیر اعظم هاوس ته برازي، او د هغه وروستو چې کوم ملاقاتونه دي د هغه سلسله به شروع کیږي. دغه شان چې کوم خپل مینځ کې دغه معاهده کول دي نو هغه لړۍ به ماخوتن ډوډۍ چې کوم دی هغه په وزیر اعظم هاوس کې د عمران خان لخوا چې کوم دی د میلمه په درناوي کې کړی شوی دی، نو په هغه کې به بیا دواړه چې کوم دی دغه ایشای ته وینا هم کوي. نو تر اوسه خو نوموړی را رسېدلی نه دی، خو امکان دی چې اوس نه لږه شېبه وروسته چې کوم دی محمد بن سلمان چې کوم دی هغه پاکستان ته راورسي، لکه چې نور کوم دوه پلاوي چې کومونو هغه
درغلي او دا د اسلام آباد او شاوخوا د امنیت لپاره بیا حکومت کوم ځانګړي ګامونه پورته کړي؟
بچا صاحب د پرون ابل پرون چکم دي دا انتظامات چکم هغه تقریبا حتمی مرحله ته رسول شوی وو. لکه کله امنیت خبره موږ کو نو اسلام آباد ته چې څومره روانه وتون کې لارې دي په ټولو باندې چې پوسټونه چکم دي هغه جوړ شوی دي، او د پولیسو شمیره چکم ده هغه هم زیاته کړی شوی دي، نه علاوه د رینجرز اهلکاران چکم دي هغه سره هم ولاړ دي. خو د پرون نه ریډ زون ته چې تون کې لارې دي هغه ټولې د پرون نه بندي کړی شوی دي. هیڅوک چکم دي هغه ریډ زون ته نه پریښودل کیږي، د ریډ زون سره بهر ګن شمیر کې پولیس اهلکار چې کمی هغه ولاړي، او هغه کسان چې څوک دنه دغه دفتر یا کارونه ورسره او دغه د دفتر نو هغه کسان چې کمی صرف په خوده لکیږي، نور ایون تر مطبوعاتو پورې هغه ته اجازه نه چې دنه ورشي چې ریډ زون لورشي. نو انتظامات چې کمی هغه سخت انتظامات پر شوی دي. دغه شانتي سبا په ټول اسلام آباد کې چې کوم دی هغه رخصتي اعلان کړی شوی، دا سکولونه ټول بندي، سرکاري دفترونه چې کوم دی هغه ټول بندي، خو صرف هغه کسان چې ډیر ضروری کارونه صرف هغه به سرکاري دفترونه لسی، باقي عمومي توګه باندې ټول چې کوم دی دفترونه بند کړی شوی، هغه دفترونه چې په ډرزون دي هغه خو بالکل بندي، هغه ته هیڅ څوک هم نه پریښودل کیږي. دغه شان موبایل سرویس چې کوم دی نه سبا د پاره اسلام آباد او د پنډي په ځینو سیمو کې هغه بند کړی شوی دی. میټرو بس چې کوم دی هغه تر د پنډي پورې محدود ساتل شوی دی. غټ ګاډي چې
کوم دی احمد الله، عام خلک تاسو خپل لیدلی کتلی وی او ردلی بوي چې عام خلک څه وی دا دومره سخت اقدامات چې شوی دي د خلکو تګ را تګ دغه شوی د محدود شوی دی، روندې د څه وی دی څه احساسات دي د خلکو د عام خلکو؟
بچا صاحب د اطلاعات وزیر خدا خبره کوله چې زمون کوشش دا دی چې عام خلک چې کوم دی هغه داسې متاثر نه شي، خدای دې د ریډ زون یا دې طرفون تر اتک نه ډډه وکړي. خو بل خو چې چک پوسټون کې اضافه شوی دا پولیس هر ګاډي ودري هغه تلاشی اخلي پوښتنه کوي. نو خلک دا وایي چې دومره سخت امنیت انتظامات دی کوي صرف تر ریډ زونه پورې دې محدود کړی وي. شاه سلمان محمد بن سلمان چې کوم هغه په هلیکاپټر کې کوم دی هغه دې بوتللې ونه دا نور ځایونو کې دومره پوسټې جوړول او پولیس او یا دا میټرو بس سرویس بندول، مطلب ځون پوری دې نه پریخدل دا غیر نور اسلام آباد ایریا یا دغه ایریا پوری دې پریخدل. نو خلک چې کوم دي هغه خو پیدا شکایتونه کوي چې ډیر زیات سخت انتظامات لوي چې دوی تر غاتا چې کوم دي محدود شوی دي، مشکلات سره مخ دي. نو د سینو په کار حکومت لا صرف تر ریډ زونه پوری دې هرڅه محدود کړي، نور اسلام آباد یا پنڈی کې چې کوم دي انتظامات کوي نو دې د وژن هغه چې مونږ ته تکلیف وي.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله اوریدونکو له اسلام آباد ازمن خبريال دغه ته چنن د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان دی وی چې زرد چورسی. نو په دغه اړه موږ ته معلومات را کول په دغه موضوع به تاسو په سهارانه او خپل خبرونه کې بیان نور تازه معلومات موږ درکو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ پر کېدونکو ملاقات خفګان خوده. د افغان چارواکو ملګرو ملتونو ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې تر بندیز لاندې کسان باید په داسې ناستو کې برخه وانخلي، او هر څوک چې داسې ملاقاتونه کوي نو معنا یې د دې ډلې په رسمیت پیژندل دي. دا لیک مشال رادیو ته رسیدلی چې بشیر ګواخ پرې یو رپورټ جوړ کړی دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې ادارې امنیت شورا ته د فروری په 15مه لیږلې لیکي د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته اسلام آباد ته د ورتګ په بلنه اندېښنه ښودلې ده. د افغان حکومت یو چارواکي د دې لیک یوه کاپي د فروری په 15مه مشال ریډیو ته په دې شرط را لیږلې چې نوم به یې نه اخلو. په خط کې پاکستان ته د ورتلونکو اتو طالبانو مشرانو نمونه، تصویرونه او معلومات ورکړل شوي چې په وینا یې د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات به د هغې وسلوالې ډلې په رسمیت پیژندل وي چې د افغانستان ثبات او د افغانانو امنیت ته جدي خطر پیښوي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ملګرو ملتونو د دې لیک اخیستل تایید کړي او د خپل کاري طریقه کار لمخې پاکستان او نورو هیوادونو ته لیږلې ده. تر اوسه پاکستان د دې لیک د ترلاسه کولو او افغان حکومت د دریز پاړه سن دی بیلی. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د فروری په 13مه به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او هلته به د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د امریکي استازو سره د افغانستان سولې پاړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې اداري امنیت شورا ته په لیږل شوي خط کې ویلي چې د افغان حکومت دریز دا دی چې د سولې ټولې هڅې باید د دوی سره په مشوره وشي او په اسلام آباد کې د کیدونکې ناستې په اړه دوی سره سلا نه ده شوې. طالبانو د فروری په 12مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته به د دوی 14 کسیز پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ سفر کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په لیک کې راغلي چې په دوی کې ستانکزي، ضیاءالدین مدني، عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، امیر خان متقی، فضل محمد مظلوم او نورالله نوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او بندیزونه پې لګېدلې دي. په لیک کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو ډلو خلاف ګامونه والي چې د افغانستان، پاکستان او سیمې نورو هیوادونو ته ګواښ دي. پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې دا دریځ تکرار کړی چې دوی د افغانستان امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې به د خپل وس مطابق کار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي په وروستیو کې په دې صوبه کې شوې د نامنۍ پیښې ښیي چې امنیتي ادارې باید تر بل هر وخت ډېر بیداره واوسي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو بریدونو مخنیوی دې وکړي او په دې توګه د خلکو امنیت خوندي کړي. دا غږ تر هغې وروسته پورته شوی چې پرون په لورلایی یا بوري کې پر اف سي ځواک حمله وشوه. منور شاه رپورټ راکوي.
پرون د بلوچستان د لورلای خار په یو بازار کې نامعلوم وسلوالو د اف سي ځواک دوه اهلکاران په ډز ووجل. ځایي چارواکي وایي په دې برید کې یو دکاندار جوبل شوی هم دی او بریدګر چې په موټر سایکل سواره وو په تیښته بریالي شوی دی. د 13 جنوري میاشت په پای کې هم په یاد خار کې د پولیسو په مرکزي دفتر وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوبله وخته و. دا چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتېدل څه معنی لري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر سېنېټر عثمان خان کاکړ په دې حق له مشال لريو ته وویل
دا خبره څرګندېږي چې دا یو خاص شورن عمل دی چې جنوبي پښتونخوا کې دا دوامدار روان دی. تاجران خلاف احتجاج خلاف
د پښتون تحفظ موومنت یو مشر ابراهیم لونه د فروری په 2مه په لورلای کې د پولیس لخوا د نیول کېدو پر مهال مړ شوی و چې په اړه یاد غورځنګ وایي د پولیسو په تشدد مړ شوی خو پولیس وایي د زړه د حرکت بندېدو له وجې مړ شوی دی. په لورلای کې د هدفي وجنو او وسلوالو بریدونو په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر پخوانی سېنېټر حافظ حمدالله وایي که په وخت د دې پیښو مخنیوی ونه شي نو په آینده کې به د دې قابو کول ګران شي.
باید علاقه او وطن او ملک حکومت او ریاست دا باید وجیه ته په غور وګوري چې دا پیښه څه ده چې یک دم په لورلای کې او په پښین کې او په نورو سیمو کې دغه سیستم دی را پیښیږي.
بلخوازایی خبریال سید علی شاوای حکومت ته پکار دی چې په دې حق له واضحه پالیسی جوړ کړي.
لورلای په خلکو کې یقیناً ډېر تشویش دی او خلک ډېر پریشان دي د موجوده صورتحال څخه. په تیرو دوو میاشتو کې 15 داسې واقعات وسول چې په هغه کې ډېر قیمتي انسانانو خپل ژوندون د لاسه ورکړي. تاریخي تور لورلای د بلوچستان د پښتنو علاقو کې یو داسې شار دی چې دا ډېر انتهایی پرامن شار دی. د نورو ضلعو په مناسبت سره ترقي ډېره زیاته ده او د لورلای ولس چې دی هغه امن غواړي، هغه ترقي غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه صحت غواړي.
سید علی شاه زیاته کړه چې په 13 موده کې د لورلای نه علاوه په ژوب او قلعه سیف الله کې هم هدفي وجنې او په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي احتساب بیرو لخوا د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د محکمې د مشر ډاکټر عبدالصمد خان پر نیولو خواشینی ښودلې ده. نوموړي یادې ادارې ته ویلي چې د ډاکټر عبدالصمد کړي خدمات په پام کې ونیسي او د هغه له سپکاوي ډډه وکړي. د نیب مشر ویلي ډاکټر صمد او د هغه خلاف ټول ثبوتونه دي د ګل پر ورځ عدالت ته وړاندې شي. خالد خان معلومات راکوي.
یوو نه وړاندې د خیبر پختونخوا د قومي احتساب بیرو ډاکټر عبدالصمد د کلاس فور ملازمین برته کولو په تور کې نیولې او بیا یو مقامی عدالت هغه نیب ته د لسو ورځو پر ریمانډ ورکړو. د ډاکټر عبدالصمد د نیولو خلاف په پیښور او د صوبې نورو برخو کې په ټولنیز رسنو او رسپانو کې بیانونه مخې ته راغلي دي او د پیښور یو خبریال په ټویټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم خپل خفګان اظهار کړی. دا اسماعیل خان په وینا دا ډاکټر عبدالصمد نه صرف د صوبې د لرغونی آثارو د محکمې لپاره ډیر خدمات دي بلکې دا غو نیول د یو استاد او سیړنکار سپکاوی دی. دغه شان د پوه تنظیم یو مشر او دا کلتور د پیاوړتیا لپاره کارکونکي شفیق گیګانی وای ډاکټر عبدالصمد غونتی خلک دا یو کام اتلان وی او باید چې د نیب اداره د داسې قسم خلکو نیولو او بیا هغوی باندې بې ځایه تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
میڈیم ټول خبر کې چې را دس دی کس دا کړی دا کړی زمونه ټول دی دسې عزتدار کس چې کم دی هغه چې تورنو لګي ناغه بیا سوسایټي دا بیا په کم مخوانی هغه بیا واپس دی او بیا دسې هیروګان چې کم دی یا د سستاف چې کم دی هغه بیا څنګه په خپل کې سرچ کوي څنګه خپل کار کنټینیو ساتي.
خبریال اسماعیل خان وایي چې د نیب اداره د جنرال مشرف په وخت کې جوړه شوې او هر حکومت دغه اداره د خپل مخالفینو په ضد استعمال کوي. د پوینا باید چې د سرکاري افسرانو یا چارواکو خلاف د نیب په قانون کې بدلون شي ځکه چې د دې په وجه سرکاري افسران خپل فرایض په صحیح توګه نشي پوره کولی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د ډاکټر عبدالصمد خان نیولو غندنه کړې ده او د عدالت او نیب ادارې نه غوښتنه کړې ده چې ډاکټر عبدالصمد سره دې پوره پوره انصاف وشي او هغه دې په عزت سره خوشی کړی شي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجا
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو
په پاکستان کې د خبریالانو یو شمېر مرکزونو د هغه هیواد د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پر ورتګ بندیز لګولې. دوی وایي وفاقي حکومت د بدبوتی دارو د مالکانو لخوا د خبریالانو له نوکریو د ایستلو پر موضوع ځان غلی اچولی دی. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د خالی پورس د پاکستان بیلابیلو پریس کلبونو په جدا جدا فیصلو کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري پریس کلبونو ته په داخلي د بندیز اعلان کړي چې پکې د کراچۍ، حیدرآباد، سکر، کوټې، پېښور، لاهور او اسلام آباد پریس کلبونه شامل دي. د اسلام آباد نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د فواد چودري په ورتګ یې د دې لوجې فیصله کړې چې په ټول ملک کې خبریالان او میډیا ورکران له چینلونو او اخبارونو وستل کیږي خو حکومت په دې هیڅ سنجیده ګام نه دی پورته کړی او په دې معامله خاموش دی. د نوموړي په خبر د کارکونکو تنخواګانې نه ورکونکو چینلونو د مایکونو اوچتولو چې کومه سلسله دوی شروع کړې وه هغه نن تر د بایکاټونو او بندیزونو ورسېده. نو که اوس هم د دوی مسلې هوارې نه کړې شوې نو د حکومت او میډیا ادارو پر ضد به احتجاجونه پیلوي.
نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں داخلے پر پابندی
دے وئی دے اطلاعات دا وفاقی وزیر اسلام آباد نیشنل پریس کلب تا پورتک بندیز لگولو اعلان کو او دے بل دی رستو پ نیشنل پریس کلب کی کیدون کے حصے وی دستور کی گڈون نشی کولے او دے سرس رچ دے وفاقی حکومت کم سلوک تے او نامناسب انداز دے چ پٹول پاکستان کی میڈیا کارکنان وستل کی گی خو وفاقی حکومت پدی خاموش تے او دو میڈیا مالکانو سر وزیر اعظم خو میلاو شو خو تر اوسه پوری یہ دو میڈیا ورکرانو سر ملاقات نہ دے کڑے مشن ریڈیو چند پریس کلب نو پدی فیصلہ پہ اسلام آباد کے دا خبریال او دا سیاسی چارو تجزیہ کار ہارون رشید نو پختل نو آغا ہوئی چی دی اطلاعات دا وفاقی وزیر پرزید زکا دا فیصلہ وکڑے شو چی نموڑی دا پاکستان نوری مسئلے لنظر ویستلی او یوازی دا اپوزیشن پرزید بیانونا ورکویی
حکومت راغلے دا دا آزادی اظہار جی باندھے کم بندے جنا لگی لگیا دی سوشل میڈیا باندھے جی کم کار روان دے اور بیا ٹولو نہ زیاد دا گنش میں تکی چی دا صحافیان بے روزگار کی گی لگیا دی اور دا غیم یو غٹ وجہ چی دا آغا دا حکومت دا نو خکاری خمتا گا چی چی بس دا فواد چودری سے چی دے سش دے اپوزیشن تنکیت دا پارا ساتھلے شوے دے نواز شریف دا شہباز شریف اور دا زرداری پسے لگیائی خبریں کئی کچھ کم اصل ایشو دی آغا تا سپام نہ لری
دا پریس کلبونو پدی فیصلہ دے اطلاعات دا وفاقی وزیر فواد چودری لخوا سا بیان مخیتا ندی راغلے خلا دی اولان دی سو سوار نو مولی دا خبریالانو او میڈیا ورکرانو دا ویستلو پدی معاملہ ویلی چی دے او وزیر اعظم عمران خان دا معاملہ دا میڈیا ادارو دا مالکانو سرا راپورتا کوی او غواڑی چی زر تر زر دا مسئلہ ہوارے شی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
کغواڑی پخوندی توگا دا مشال ریڈیو خبرونو تا لاسرسی ولری ویڈیو آڈیو لکھلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال ریڈیو موبایل ایپ ڈاؤنلوڈ کړئ د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ
د آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاؤنلوڈ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریڈیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د چارو پوهان وایي په بلوچستان کې هر کال ډیری خلک د کینسر ناروغۍ له امله مري دوی په خبره په صوبه کې د کینسر ناروغانو د درملنې لپاره مناسب انتظامات نشته د صوبې اوسېدونکو له حکومت غواړي چې دوی لپاره یو کینسر هسپتال جوړ کړي ایوب ترین معلومات راکوي
د خیر شګړې ادارې کوټه آنلاین تر اهتمام لاندې د کوټ ساينس کالج څخه یو لاریون راوېستل شو کوم چې د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخته په یو مظاهره کې بدل شو د مظاهرې برخوالو وویل چې عمران خان د وزیر اعظم د جوړېدو وروسته د بلوچستان د لومړنۍ دورې پر مهال کول کړی و چې هغه به په صوبه کې د کینسر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هسپتال یا روغتون جوړ کړي په دې اړه د کوټ آنلاین یو مشر سید عجب خان راته وایي
زموږ د ریلي مقصد دا دی چې موږ سره په بلوچستان کې هسپتالونه نشته بیا چې د هسپتالونه د چپاغه کې د کینسر علاجونه بالکل هم نه کیږي په بلوچستان کې دا ټیم ریسرچ شوی دی چې درګور د زیات په بلوچستان سیمه کې د پښتنو سیمه کې دلته د کینسر مریضان زیات دي هغه مریضان کراچی لا استول کیږي هغه غریبان دي نیسو فوټ کولی هغه تر موږ خپل د طرف پس موږ څونه چې سوشل ټویست دي سماجی کارکونان دي هغه خپل د جیب خرچو سره وروره دا دی استول دي کراچی اسلام آباد لاهور لاله ته په شوکت خانم کې د علاج پور کړی دي دا تر ډیر کسان دي هغه وفات شوی دي د کینسر د ناجوړي د وجه
فرید خان کاکړ نو میشن نو موږ دا مظاهره را ایستلې د کینسر په باره کې موږ غواړو چې په بلوچستان کې په کوټه شهر کې موږ کینسر هسپتال غواړو چې ولې د دې مرګونه به خې زیات شوی دي ځوانان کشنیان شزی نران ټول د دا موزی مرزسته وفاتی جه
د مزاری د برخوال پوناچ په بلوچستان کې غربت او بیوسی زیاده ده چې لامل د کینسر ناروغان هم ډیر دي او په نتیجه کې زیاتره خپل علاج نشي کولای په دې اړه به غوښ سو د کوټه آنلاین و یو رضاکار موین بادی زیته
بلوچستان کې کینسر هسپتال نشته بار ته خلک تلی نشي غریبان ډیر دي نه دونه دوی سوالات لري نه دونه فینانشلی دي نه دونه سپورټ لري چې دوی ولاړ سي بار ته غا د کینسر علاج وکړي
نو موږ زیاته کړه چې اوس د سر علاج ممکن دی خود لیبارٹری او نور ضرورتی اسانتیا او د کمش لامل د کینسر ناروغي په لومړنی پړاو کې مندل ګران کار دی د مظاهره برخوالو غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزي حکومت په صوبه کې سمدلاسه د کینسر اسپیتال جوړ کړي. دغه ډول به د صوبې غریب ولس د ډیرو مشکلاتو څخه خوندي پاتې سي. په دې ترڅ کې مې د بلوچستان د روغتیا د وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلۍ د غړي نصیب الله مری سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی پا پی خور کے دا مازیگر پنزنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز با لفرخندی اصدا وارو
د سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسید. د پاکستان سرکاري رسنیو ویل نوموړي سره باب په دې سفر کې سعودي چارواکي او د شاهي کورنۍ ځینې غړي شامل دي. وزیر اعظم عمران خان په نور خان هوایي اډه د محمد بن سلمان هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د مهمو سرکاري ودانیو امنیت سخت کړ شو. په سړکونو د وزیر اعظم او ولی عہد ستر عکسونه هم لګول شوي دي. سبا د ګل پورس په اسلام آباد کې سرکاري رخصت اعلان شوی. تیره ورځ د پاکستان د یو شمیر پریس کلبونو د اتحادیو مشرانو د غلطه د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په ورتګ بندیز لګولې. دغه خبریالان وایي په ټول هیواد کې د مطبوعاتي ادارو نه د خبریالانو د وستلو لړۍ روانه ده. وفاقي حکومت یې په اړه هیڅ پوښتنه نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د کلنی امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادلو بندیز لګولې. د صوبې د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس په یوازې د استادانو تبادلې د سکولونو د رخصتیانو پر مهال کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د رودات ولسوالۍ اړوند د تورخم جلال آباد پر لاره په یو موټر کې لس زره کیلوګرامه چاودونکي توکي نیولي او درې کسان یې گرفتار کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې ادارې امنیت شورا ته په یو لیکلي لیک کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري. په دې خط کې راغلي چې دغلته ورتلونکو طالبانو کې اته د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات په دې وسله والې ډلې په رسمیت پیژندل وی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. ایران له کلونو راهیسې له سعودي عرب سره ښایي په جګړو کې ښکېل پاتې شوی او په بنګلادیش کې چارواکي وایي نن په چټاګانګ ښار کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د خامې آبادۍ په یوه سیمه کې له 200 څخه زیات کورونه سوځېدلي چې په کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي.
او سردونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریو کې لیکي تیر اونۍ د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر شهباز شریف د اشیانا هاوسنګ اسکیم او رمضان شوګر مل په مقدمو کې لاهور های کورټ ضمانت منظور کړو او د نوموړي د خوشی کېدو حکم یې ورکړو. په کومه چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري اندېښنې وښودلې او وی ویل چې د دې نه به دا تاثر لاړ شي چې شتمنو لپاره جرم هیڅ معنا نه لري. اداریه وړاندې لیکي د احتساب کامی ادارې نیب د لاهور های کورٹ د دې فیصلې پر ضد سپریم کورٹ کې د اپیل کولو فیصله کړي. له دې پرته چې سپریم کورٹ به څه فیصله کوي. ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې اکثره وخت د درغلیو پر ضد د نیب دا قانون د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي. نو که دا قانون د عین مطابق و نه کارول شو نو بیا په پاکستان کې د دې قانون نه د پاک او صاف احتساب تما نشي کېدی. جنگ ورسپاڼې خپل ادارې د سعودي عرب د ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان د پاکستان په دوره لیکلی او دا دورې د پاکستان د پرمختګ لپاره ډېر غوره ګرځولې. ادارې اخري کې وایي نن نو موړې د پاکستان په سفر دی او د دې دورې د کامیابۍ امکانات روښانه دي. او بل دا چې د پاکستان سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو په ګډون ټولې سیاسي مشروالې د دې دورې هرکلی کړي. نو هیله ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان د دې دورې له کبله به د سعودي عرب او پاکستان د پرمختګ لارې پرانیستل شي. د دې ترڅنګ نوای وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پاکستان ته به د سعودي عرب غونتې د قابل اعتماد دوست مرسته هر وخت تر لاسه وي، خو پاکستان له بوس خپل معیشت په خپل خپو ودرولو لپاره کوټلي منصوبه بندي کول په کار وي، ځکه چې پاکستان یو ایټمي ملک دی او دا به تر کومه په امدادي پیکیجونو چلول کیږي. اداري اخیر کې وای پاکستان د 22 کروڑه آبادی ملک دی او دلته هر قسمه وسایل موجود دي، نو که دا وسایل د غوره منصوبه بندۍ او نیک نیتۍ سره په کار راوستل شي نو هیڅ وجه نه ده چې پاکستان هم د نورو ایټمي قوتونو په رنګ پرمختګ وکړي، خو شرط د ایمانداری او خواري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبر ایجنس په ولیکنه کې پاکستان ته د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي تمه کېږي نوموړی به د خپل سفر پر مهال له پاکستان سره یو شمېر معاهدې لاسلیک کړي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس په ولیکنه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د زیارت ورځې وسلوال برید ته د هند د حکومت غبرګون راغیسته. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی اسلام آباد تا دا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان تر سفر مخ کے حل تا بزرگنو امنیتی اہلکار زی پر زی شوی دی. چارواکی وائی تمدا چی دا ولی عہد سلمان دا سفر پر محل نموڑی دا اربونو ڈالرو معاہدے لاسلیک کڑی. ایجنس لکھی دا پاکستان پا مرکز اسلام آباد کے بازی سرتیری او پولیس پا خار کے دا تگ را تک لکا سارا نکوی. دا خار پا زینو برخو کے دا موبائل ٹیلی فون او انٹرنیٹ سہولت بند کرل شوی دی. دا غراز دا خار پا سفارتی و دانو لرون کو سیما کی هم پا اسانا تگ را تگ نشی کی دے. تا موا چی ولی احد دا خالی پا ورز اسلام آباد تا ورغلی وی خدا پاکستان دا بارانو چارو وزارت دا جمعه پا ورز پا بیان کی ویل چی نموڑی با دا اتوار پا ورز دا پاکستان پا سفر وی. وزارت دا ولی احد پا سفر کی دا تاخیر وجہ ندا خودلی. یو امنیتی چارواکی اجانس تا ویلی چی محمد بن سلمان با پا وزیر اعظم هاوس کی دا یویش پی لپارا ملموی چی دا نموڑی خپل ساتون کی او پاکستانی سرتیری بای دا امنیت چاری سنبالوی. سعودی عرب بارلمخه اعلان کړي چې د توانایي او رغونې په شوبو کې به ډیره سرمایه کاری کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند حکومت د خالی په ورځ ویل چې امریکا ورته ویلي چې په سرحدي سیمه د کېدونکو بریدونو په غبرګون کې د دوی د دفاع د حق ملاتړ کوي. د زیارت په ورځ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندیو سرتیرو د برید په غبرګون کې نوې دلی د جوابي کاروای په پام کې د نیولو خبره کړې ده. په پلواما کې په دغه برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیری وژل شوي وو. د حمله ذمہ واری پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې ده. پاکستان د دغه برید غندنه کړې ده او د حمله سره په تړاو د هند لخوا تورونه رد کړې دي. ایجنسی کې د برید پس یو ځل بیا د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ کشالی زیاتې شوې دي چې تعلقات یې ورلمه خښه نه دي. د جمعې په ورځ شپې مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د حمله تر شا ذمہ وار به محاکمه شي. هند له کلونو راهیسې په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان ترې انکار کوي. د کشمیر موضوع د پاکستان او هند ترمنځ اختلاف مهم ټکی دی چې دواړه دعویدار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جرمنی وزیر اعظم ویلی د ایټمی وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. هغه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د متوسط ایټمی وسلو د مخنیوي د تړون د لغو کېدو په اړه وویل. اروپا به مجبور شي چې د ځان د امنیت لپاره نور تړونونه وکړي. هغه دا خبرې پرون د میونخ په امنیتي غونډه کې کړې. مرکل چین غوښتل چې د وسلو د مخنیوي له نړیوالو هڅو سره یو ځای شي. جزئیات له فرشتې جلال زئی اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د متوسطو اټمي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبرو. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا وویل چې د متوسطو اټمي وسلو د مخنیوي له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی ووزي. امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې له تړونه یې سرغړاوی کړی دی. دا تړون په اساس کې د سړې جګړې پر مهال د پخوانی شوروي او د امریکا حکومتونو جوړ کړی و. روسیه د دې تړون څخه د سرغړونې تور رد کړی دی، خو واشنگتن یوه بله اندېښنه هم لري او هغه دا چې دا تړون په آسیا کې د امریکا د وسلو بازار محدودوي خو پر چینایي وسلو اغیز نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و او له دې تړون پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت ټینګولو په خاطر په خپله د وسلو د پراختیا د مخنیوي تړونونه وکړي. سږ کال د اروپایانو لپاره تر ټولو بد خبر د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون لغوه کېدل و. د دې لپاره چې روسیه کلونه کلونه د تړون له شرایطو سرغړونه کوله، د دې تړون د لغوه کېدو مخنیوی هم ډېر ممکن نه و او ټولو اروپایانو د دې ملاتړ وکړ. خو دا په ځانګړي ډول زموږ د امریکایي ملګرو لپاره د غور مسله ده، ځکه دا تړون په اساس کې د اروپا د مسؤلیت لپاره جوړ شوی و. امریکا او روسیه چې د پخواني شوروي پر ځای ناسته ده، دا تړون لغوه کوي او موږ په منځ کې پاتې کېږو. خو موږ به هره ممکنه هڅه کوو چې د وسلو د پراختیا مخنیوی وشي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم همداراز پر چین غږ وکړ چې د بې وسلې کېدو له نړیوالې پروسې سره یو ځای سي. د چین د کمونست ګوند د رهبرۍ د کمیټې غړي یانګ چې د میونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې ویل چې د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون باید وساتل شي، خو چین به د بې وسلې کېدو نړیوال پروګرام ته ورګډ نشي. د چین استازي د خپلو وسلو جوړولو د پروګرامونو په دفاع کې وویل چې دوی د خپلو دفاعي چارو د اړتیا پر اساس خپل پوځي قابلیت لوړوي او هیچا ته ګواښ نه پېښوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په روسیو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جیش محمد وسلواله ډلې په برید کې د څلور سلویخت او د ایران په سیستان بلوچستان کې د جیش العدل په حمله کې د وویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته دغو هیوادونو پر پاکستان د یادو وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړی دی. دوی وایي پاکستان دې د دغو ډلو له ملګرتیا لاس واخلي. افغانستان او امریکا هم ورته تورونه او غوښتنې لري. اسلام آباد بیا وایي د سیمې امن ته ژمن دی. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ.
د ایران انقلاب ساتونکو ځواک کمانډر میجر جنرال محمد علي جعفری تور لګولای چې پاکستان په دوی برید کونکو ته پناه ورکوي. نوموړي دا خبره د خالی پورز د ایران په سرکاري رسنیو خپور شوی یو بیان کې په انقلاب ساتونکو ځواک د ترسره شوی ورستي ځانمرګ برید په حواله وکړه. له دې وړاندې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په امنیتي ځواکونو د زیارت په ورځ ترسره شوی ځانمرګ برید په اړه هند ادعا کوي چې پکې د پاکستان د لاس لرلو قوي شواهد لري. افغانستان بیا له کلونو راهیسې تورونه لګوي چې پاکستان په دغه هیواد کې د زیاترو بریدونو تر شا لاس لري. پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې دا تورونه لګول کیږي ولې؟ په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان په دې حق لوای، پاکستان په تیرو وختونو کې د نړیوالو په مرسته د وسلوالو ښکارا ملاتړ کړي او ځینې هیوادونه وایي چې دغه سلسله لا هم روانه ده.
پاکستان یو مرکز و د شوروي خلاف د جګړې چې غرب او سعودي عرب او د ټولو چې د جګړه کوله او پاکستان هم کوله او مجاهدین او دهشتګرد قوتونه هغه ټایم به د دهشتګرد نه ولې کېدل او مجاهد ولې کېدل د اسلام باندې مهین خلک ولې کېدل. نو د دوی دا ډېر لوی پیمانه باندې چې د کوشش دا و چې دا خلک بیا کشمیر کې جنګېدلي هند خلاف او جنګېدلو به اخره ورسره بیا ایران
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي پاکستان به نړۍ ته دا ښایي چې وسلوالې ډلې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد اوس نشي استعمالولی. خو د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود بیا وایي هند د پاکستان سره د کشمیر په سر دښمنی کوي، نو ځکه یې دغه ډول تورونه اهمیت نه لري. البته ایران او پاکستان ته د بدامنۍ په مخنیوي کې همکاري پکار ده. نوموړي زیاته کړه
وهغه کا خود کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے کہ خودکش حملہ کیا.
اوس خود کشمیر د ځانمرګ بریدګر ویډیو هم راغلی چې ل برید وړاندې دی یا ریکارډ کړي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سره تعلق لري. نو په دې کې د پاکستان څه کار دی؟ اسلام آباد خو له هند سره د کشمیر ستونزه له سفارتي لارې حل کول غواړي، نو په کار ده چې هند هم په زور د دې له حل کولو ډډه وکړي. بیا د ایران خبره داسې ده چې په تیر وخت کې تهران او اسلام آباد د سرحد دواړو خواو بلوچستان سیمه ته سمه پاملرنه نه ده کړې، نو اوس په دغه سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې ایران او پاکستان دواړو ته نقصان رسول غواړي.
د ایران لخوا د تورونو په اړه لا هم د پاکستان موقف مخې ته نه دی راغلی، خو د کشمیر د برید په اړه د خالی په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې له پاکستانی جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل که هند د خپلو تورونو په حق کې ثبوتونه لري نو ورسره دې شریک کړي او له تحقیقات وروسته به ورته پاکستان جواب وایي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پارزو کې د ماموزی کام خلک وایي حکومت باید له بیرته ستنو شو له بیرته تللو خلکو سره مرستې وکړي. د دوی په وینا حکومت د هغه کسان هم په عزت خپلو سیمو ته ستانه کی چې لا هم کډوال دي. دوی له حکومت د تعلیمي ادارو، سړکونو، هسپتالونو او نور بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم لري. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د ماموزو د ځوانانو کمیټې مشر محمد نکیر وای کم متاثرین خپل سیمو ته لاړ شي هغوی ته حکومت د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ، شپږ میاشتې راشن، ټینټونه، صحت او د تعلیم اسانتیاوې ور برابروي، خو له ماموزو سره داسې نه دي شوي.
دین آباد بیمے والا تو مو لیٹر بار بار بیمے والا واپسی چاہ ملا ہونا شوق ہے نا.
سرکاری ریکارڈ تر مخا تیر کال پا اکتوبر کے حکومت دما موضوع تر اویاو کلو اتس ذرا یو سل در اتیا بزایا قرآن خپل قرون تا واپس کڑی، خو دا کمیٹے مشران لدغ سرا اتفاق نہ کبھی او وای عملا داس سنشتا، بلکہ دو دوی واپسی با کاغذات کے شوی دا. دا زوانانو کمیٹے یو بل مشر عیسی خان اورگزی وای سوک با سنگا حل تپاتشی چی قرون وران دی او دو وسدو قابل نہ دی. عیسی خان اورگزی زیاتوی چی که حکومت حل تا خلق خوندی کول غواڑی نو پدرن وخت سره د بلے واپسی اکڑی.
نو آج او خلق کورونا ڈنگ دی صدا دے ایبڈی می والا ورنے کی دخل باج سنگ لو شی جو سروے والا نے کی سروے والا دا دادا بنا کی تے پہلا بتو سو سو اگنا بعد سروے کی او دخل دو خبرو کی غیر گیر دی تمو لو شو نہ سو تلو شو اج ایرتا کور نشتا
لا قدرتی آفتون سره مبارزه د قبلی اداره ځای مشر محمد شاید خان وای د ماموزو قبلی متاثرینو په 2014 کال کې د ستنیدو په فارم دستخطونه تر کول وروسته خپل 15,000 روپۍ او شپږ میاشتې راشن له حکومت اخستې دي. محمد شاید خان وای کله چې په هغه وخت کې د ماموزو واپسی د امنیت لکبله وځنډېدل نو دوی ورته بند راشن په خصوصي درخواست یو ځل بیا شروع کړو چې تر ډېره وخته پورې دوی دا جاری نشو ساتلی. چارواکي زیاته حکومت لسیم متاثرون سرا دا وسیدو پلڑ کے دا ٹینٹونو امداد هم کڑے او کچاتا دا نور ضرورت وی نو بیا به هم ورکول کیږي، خو حالتا ٹینٹونا ترلاسه کول لپاره دا خلکو موجودیت ضروری دی. محمد شاید خان دا هم حکومت به دا کورونو بیا آبادول پلڑ کے لسیم متاثرون سرا تر سروے پاس دا نقدو پیسو مرسته کوي، او بل خبره دا چې حالتا خلکو ته تعلیم او صحت سہولتونه د دوی په درجهاتو کې دي.
دور شو مکمل شو استراغان مشو کالجونه سکولونه نو هغه خو رو رو کیږي. هغه تاسو ته پته ده چې ایبرپ نه کیږي په یو ورځ باندې چې روډونه جوړ شي ویل کې مطلب لکه چې هغه لارو نه پاتریز نه ځنګلې جوړ شي دي نو پوټي پکې ولاړ.
په 2010 کال کې حکومت پاورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجې تر سلويختو زرو زیات کورانه خپل سیمې پرې خو دې او خوندې سیمو ته کډې کړې. په دغه کې زیاتره بې کوره شوي کورانه خپل سیمو ته ستنه شوي، خو ولې د ماموزو خلک لا هم بې کوره دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل په ورځ په کم یوولس بجه
او د هرې چهارشنبه په ورځ په باندې دوه بجه لما مجید بابر سره.
پا په اسلام آباد کې دو ورځنی ادبي میله پیل شوی چې پکې د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمېر نورو ژبو پوهان او لیکوالان او شاعران برخه اخلي. دوی په وینا دا رقم غونډې په ولس کې مورنیو ژبو د اهمیت په ډاګه کولو سره مرسته کوي او په دې برخه کې باید نور کار هم وشي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد لوک ورثه کې د انډس کلچر فورم په بندوبست ادبی میله ته خالی پورس پیل شوی او نن د اتوار پورس هم روانه ده. په دې ادبی میله کې د ټول پاکستان نه د 15 ژبو له سلو زیات ادیبانو، شاعرانو، پوهانو او لیکوالانو برخه واغسته. په دې موقع د پښتو ژبې د لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو ویناوه چې د دارنګ پروګرامونو او غونډو په وجه دوی خپل فکر د نورو ژبو خاوندانو ته ورسولی شي. په دې ادبی میله کې د ملکنډ درګې نه راغلي د پښتو ژبې شاعر او ادیب رحمت شاه سایل مشال ریډیو ته وویل تر څو چې دې ژبو ته د کامې ژبې مقام نه وي ورکړل شوی تر هغه دا ژبه پرمختګ نشي کولی.
حکومتونو له پکار دی چې څومره بجټونه نور ډیرو ضرورو د مرګ ژوند مسلو له بجټونه دي دغومره د دې نه تیز حالت کې د دې لپاره بجټونه پکار دي او دې ته متعلق خلق راوستل پکار. نو دا چې لکه دې ته قتل پکار دي چې ژبو لا نه یوازې دا چې دا قومي کول پکار دي دې سیاتونه ترناوی ورکول پکار دي.
د بلوچستان د کوټي څخه راغلي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر پروفیسور محمود ایاز مشال ریډیو ته وویل دارنګ پروګرامونه ژبو ته هیڅ ګټه نه ورکوي.
دا میله زما په شخصي فکر زه زبانی جمع خرچ بولم، زه د دروغو تسل بولم، بس ټیک دی راغلی ما د یو ساعت لپاره به خوشاله شم چې څه دی یار زما د ژبې نوم یې واخیستو. نور په دې میله کې هیڅ نشته. کدی درې کتابونه په کال کې چاپوي دا څه خاص کنټریبیوشن نه دی. درې کتابونه خو زه په کال کې چاپوم، په خپل خرچه چاپوم، دا څه کنټریبیوشن دی؟ په کال کې په زرګونو کتابونه چاپ کیږي، وای بیڅوک اخلي بیڅوک، هیڅ مارکیټ نه لري.
بل په لو روان کال د جنوري په 9 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په ملتان کې د بلوچستان ژبې د ریډیو د پرانیست په دستور کې ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د پاکستان د ټولو ژبو د پرمختګ او ودې لپاره اقدامات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د خالی پر ورځ په خیبر کې د پښتو ژبې د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواري 25 تلین د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. هغه د خپلې شاعرۍ د خوږو له امله د پښتو غزل بابا ګڼل کیږي. نوموړي د سفرنامو، ډرامو او افسانو لیکلو ترڅنګ په هندي فلمونو کې د کار په نیت ممبئی سفر هم کړی دی. د ګڼ خیزه ژوند لرونکي شخصیت حمزه شینواري د شهرت وجه البته د هغه له رومان او کام پالنې ډکه شاعري ده. د فرحات شینواري رپورټ ورو.
شوګیره د خپل زنګون د پاس خون کا خود خوب د پارا سا زنګون پتا.
د خیبر په لوړګي جرګهال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري د 25 تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړ شوې دستوره کې پروفیسور ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسورات وړاندې کړل.
په غزل کې د ژوند خبرې کول، د قومیت خبرې کول، د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي، دا ډېر ګډ کار دی. دا صرف د حمزه صاحب کار دی، صرف د حمزه کمال دی.
پختانه
شاعر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل هم په خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانیت خبره کوي. حمزه بابا که صوفي هم دی نو هغه د پښتون د افاقي تصور سره صوفي دی. یعنی حمزه بابا پښتونولي او پښتني اقدار چره هم مغلوب نہ ساتھی بلکہ غالب یہ ساتھی اور غالب یہ زکہ ساتھی چھ پختون ولی تصور دا عام انسانی تصور سرا سمون خوئی
چھپے تا چت ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کرا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختون کرا
دی دستور کی د حمزه بابا ادبی جرگے مشر ڈاکٹر کلیم شینواری مشال ریڈیو تھویل چې حمزه بابا د ژوند ګرن اڑخونه دی او دا غوی کار ډیر معیاری وو.
یو همگیر هر اڑخیز او افاقی حیثیت لري د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی او معیاري کار کړی. دغه شان په نثر کې هم د هغوی لوی لاس دی. د نثر چې څومره اصناف دي، ناول، افسانه، ډرامه، سفرنامه، مکتوبات، په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار کړی دی. او افسانې لیکلي دي، په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي.
دل بپلار د میړنو سره زم، یم پښتون د پښتنو سره زم، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده جنت د پختو سرزم، وای اغیار چې د دوزخ ژبه.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13 وفات شوی او په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یې یوه کلتوري ودانی هم جوړه شوې. حمزه بابا ادبی جرګی غړو غختنه وکړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لایبرری ته عمله ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
خبرونه د پایشي بي دوردونکو د خبرونو لنډیز له فرخنده صدا اورو.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسي. پاکستاني چارواکو ویلي محمد بن سلمان به د وزیر اعظم ولسمشر او د پوز مشر سره ویني او تمه ده یو شمېر معاهدې به هم لاسلیک کړي. تېره ورځ د پاکستان د یو شمېر پرس کلبونو د اتحادي مشرانو دغلته د اتحاد وفاقي وزیر فواد چودري په ورتګ بندیز لګولې. دغه خبریالان وایي په ټول هیواد کې د مطبوعاتي ادارو نه د خبریالانو د بستر لړۍ روانه ده او وفاقي حکومت یې په اړه هیڅ پوښتنه نه کوي. د خیبر
پختونخوا حکومت کلنی امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادله بندیز لګولې. د صوبې د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس په یوازې د استادانو تبادله د سکولونو د رخصتیانو پر مهال کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د روداتو ولسوالۍ اړوند تورخم جلال آباد پر لاره په یو موټر کې 10 کیلوګرام چاودونکي توکي نیولي او 3 کسان یې گرفتار کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې ادارې امنیت شورا ته په یو لیکلي لیک کې ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا طالبانو ته د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري. د ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپا پاسداران ویش کړي پکې وژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوی وه او عملي شوی وه. علي لاریجانی په خپلو څرګندونو کې چې د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا خبرې کړي ویلي چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. بلخوا اسلام آباد دا حمله غندلې ده خو د تهران د ادعا په اړه یې تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. په بنگلادیش کې چارواکي وایي نن په چټاګانګ ښار کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د خامې آبادۍ په سیمه کې له 200 څخه زیات کورونه سوځېدلي چې پکې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اور وژنې ادارې مشر علي احمد د جرمني خبري اجانس ته ویلي دا اور سهار هغه مهال لګېدلی چې خلک اوږد وو.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نصافه خبرونه پای ته رسیدلې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا فرخنده صد او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو څخه غواړم د پامه.